نو په خېشخي دغه یو عمومي ډول ده. د حمله نور ډول نامسته چې مثلا د ماشوم سترګره پیږي، مثلا شونډره پیږي، یو ته منګ وایو چې موزي یعنی په یو ځای کې، یا عمومي په ټول بدن کې. نو دا یو داسې حالت ده چې په دې کې کېدای شي ماشوم بیهوش شي، خپل حواس له لاسه ورکړي او شخ پاتې شي. نو دا په ډېرو کورنیو کې لیدل کېږي، دا یوازې د تبې په حالت کې نه بلکې په نورو ناروغیو کې مست راتلی.
اکثرا په کلیو بانډو کې کله چې ماشوم دغسې یو ډول حالت ولري، بیا هغه کورنۍ وایي چې په دې باندې اثر ناست ده او دا پیریان لري او دا باید ملا ته بوزو، تاویز واخلو. په دغه هکله تاسې لسی نګانه څه وایه؟
دا ناروغي په طبابت کې روښانه دلایل یا اسباب یا لاملونه لري. په عمومي ډول سره موږ دغه لاملونه په درې برخو ویشو. یو دا ده چې په دماغ کې یا په مغز کې دغه د وینې جریان ګډوډي. کله چې د وینې جریان په دماغ کې ګډوډ سو، په دې حالت کې حمله منځرتلی شي. بل دا ده چې په وینه کې د ځینو معدني موادو زیاتوالی یا کموالی هم په دماغ باندې ناوړه اغیزه کوي او په پایله کې حمله منځرتلی. مثلا په نس ناسته کې کله چې د بدن اوبه کمیږي، له دې کموالی سره د ځینو معدني موادو کمښت هم منځرتلی، لکه سوډیم، پوتاشیم، ګلوکوز او داسې نور. دا چې کله کمیږي هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او په انسان یا په ماشوم باندې کېدای شي حمله راسي. کله کله په وینه کې د معدني موادو زیاتوالی، دا خپل مثلا د شکرې په ناروغۍ کې یا په نور ناروغیو کې، دغه زیاتوالی هم په دماغ باندې نه وړه اغیزه کوي او کېدای شي د حمله سبب شي. دریم لامل خپل په مغز یا په دماغ کې د التهاب منځ راتګ ده، مثلا په مننجایټس کې، مثلا په انسفالایټس کې. یعنی دا هغه ناروغي دي چې خپل نه خپل دغه د دماغ غوخه یا دغه نس خپل التهابي کیږي او دا د حمله سبب کیږي.
که څه هم تاسو چې نه څه دغه حمله په خطرونو باندې خبرې وکړي، کو بیا هم دسي وزیر تو وایي چې دغه ډول حمله چې په ماشوم راځي او له سره د کورنۍ له خوا بې پروايي کیږي، په وخت باندې سی مرکز ته نه رسیږي، دا څومره خطرناک کیدلی شي؟
ډیره ښه ده. دغه د تاسو مخکنی پښتنې یو برخه رانه پاتې شوه، هغه دا و چې تاسو ویلې چې دغه ماشوم چې حمله پر راځي د ملا طبي یا تعویز ورته اخلي. ما ویلې چې دغه حمله په طبابت کې واضح لاملونه لري، نو کله چې لامل معلوم ده نو دا درملنه هم لري. نو په همدې خطر کله چې ماشوم باندې حمله راځي، کورنۍ باید کوشش وکړي چې دا یو روغتیایي کارکوونکي یا ډاکټر ته ورسوي. ځکه که چیرته حمله وایو که حمله تر دوو دقیقو پورې هغه خپله له منځه لاړه سي، نو دا دومره خطرناک نه ده. که حمله له دوو دقیقو نه زیاته سي، تر لس دقیقو پورې دوام وکړي، دا درملنه غواړي. او که چیرته حمله لس دقیقو نه زیاتیږي، دا په راتلونکي کې کېدای شي په مرګي یا داسې یو ناروغي ده چې هغه نو بیا په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي. نو که چیرته درملنه ونه شي، په وخت او زمان سره ډاکټر ته ماشوم یې نوړل سي، بلاخره د مرګیو سبب کیږي، چې دا بیا یو معلولونکې ناروغي ده او په ټول عمر کې کېدای شي انسان سره ملګری وي.
کله چې ماشوم باندې دغه ډول عملی راځي، په خپل د عملی په وخت کې کورنۍ ته څه کول پکار دي، څه ډول مرسته سره وکړي؟
د کورنۍ غړي باید ورخطا نه سي. دوی باید ماشوم آرام پریږدي، ماشوم ته ټکانونه ورنه کی او نه خوري، ماشوم په باندې اوبه پرخ نه کی، ځکه چې په دې حالت کې باید ماشوم آرام ولري او د ماشوم سر باید یو وړخته داسې مایل کی، یعنی ستونستخ سملول د ماشوم دا خطر لري. بل دا که د ماشوم په خوله کې ژاولې یا مثلا خوراکي مواد وي یا کومبل شی وي، هغه باید ایسته کی، ځکه چې دا کېدای شي د تنفسي لارو د بندېدو سبب شي. نو په همدې خاطر حتی که چیرته د ماشوم په خوله کې کوم اجنبي یا کوم شی وجود مونه لري، ولې د غلاړې د خپل مایات تا کې د سچې د تنفسي لارو د مندخ سبب سي. کچیر ته ماشوم ستونې استخبروتي، نو په دې خاطر باید ماشوم په وړه خواچي سر یو طرف ته کوکي.
په داسې حالاتو کې معمولا ماشوم ډېره شدیده تبه عملري، د تبه د درجه د رټولو لپاره څه باید وسی او دا تبه به څومره خطرناک ده؟
کله چې تبه لوړیږي، ډېر لوړه تبه مثلا د سانتیګریډ په درجو 8.15 یا 9.6 سلویخ درجه تبه، تا یعنی هغه وخت چې ماشوم په لاس باندې ډیر ګرم احساسیږي، ډیر تود وي، په دې حالت کې په ډیرې ماشومانو کې حمله منځ راځي. نو په دې خاطر چې حمله منځ رانه شي، نو د ماشوم تبه باید ټیټه کړئ سي. ټیټول د تبه کېدای شي د مایاتو په ورکولو سره. باید په لاندو ټکر باندې مساج کی، ماشوم ته باید د ډاکټر له توصیه سره سم تبه ضد درمل ورکړئ سي، ترڅو تبه راکم سی او په پایله کې عمله مسترانه سی. او یو خبره بلم باید یاد ونه باسو، په ځینو ماشومانو کې د کانګو ضد درمل، ځینې درمل دا د عملی سبب کی، نو په همدې خاطر باید په خپل سر درمل په ځانګړې توګه د کانګو ضد درمل باید ماشوم ته ورنه کړی سی.
آیا تاسو د کوم پیښې شاید هم یاست چې عبدغه ډول عملی چې موږ تاسو خبرې ور باندې وکړې ماشوم تر مرګ رسولی؟
ډیر زیاتې داسې پیښې ما په خپل سترګو لیدلې، او دغه هر ورځ موږ په روغتونونو کې دا پیښې وینو. زموږ په روغتونونو کې کچیرته په یو څانګه کې درې ماشومان مري، نو کېدای سي سړی ووایي چې یو ماشوم خو همدغه د حملې په بهیر کې له منځه ځي، ځکه په مینینجایټس کې حمله، په انسیفلایټس کې دغه ناروغي د هغه د دماغ په دې کې حمله، یا په تبه کې حمله، ډیری وختونه د اسپیریشن یا د تنفسي لارو د بندېدو سبب کیږي، د اختناق منځته راوړي او ماشوم ضایع کیږي. داسې پیښې ډېرې زیاتې دي.
کله چې تاسو پوښتنه کړې بیا د مرګ لامل څه و، همدا حمله وه که د کورنۍ بې پروایي چې بیا په خپل سر درملنه کړې یا په وخت ډاکټر ته رسولی، ډېر لامل یې څه کېدلی سي؟
ډېر لاملونه تاخیر یا ځنډ د ماشوم په رسولو کې روغتون ته یا ډاکټر ته، ځکه د حملې ضد درمل موږ داسې دوا لرو چې د ورید له لارې او حتی د مقعد له لارې ماشوم ته په بیړې سر ورکول کیږي، ځکه د حملې په وخت درملنه د ماشوم ژوند او مړینې سرنوشت ټاکي.
نو په داسې حالت کې تاسو کورنۍ ته څه لارښوونه لرئ کله چې خدای مکړه ماشوم همدغسې یوې حملې سره مخ کیږي، څه وکړي؟
هره کورنۍ باید په دې وپوهیږي چې زما ډیر نږدې روغتیایي مرکز چیرته واقع ده، یا ډیر نږدې روغتیایي کارکوونکی زما په گاوند کې کوم ځای کې، ځکه که په دې باندې وپوهیږي د هر ناروغۍ په ترڅ کې په ځانګړې توګه د حملې په وخت کې کېدای سي ماشوم یا ناروغ همغلته ورسوي او په وخت او زمانه درملنه وسي.
او ډېر مننه ډاکټر صاحب، خیر
اوسئ. تاسو هم ډېر مننه، بریالي اوسئ.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي راډیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي راډیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
کور کلی
عزتمند اوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کورنۍ کې بیکار لرئ؟
بله، د سیند نخ نخ زکه لرو چې کورن زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکازو، هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم د دا بایس ته تشویش تر.
بیکاری کورنۍ او ټولنې ته کوم ستونزې پیښوي؟
ټولنه ته خامخا مشکلات جوړیږي، او سړی چې بیکاره سو خامخا یو غلا، یو اختطاف، یا یو قتل باندې لاس پورې کوي، یا هیڅ نه، هغه نشه یي توکو یا مخدره موادو باندې مخه کوي، او کور کلی کې چې دی بیکاره ګرځي په هغه کوڅو کې زیاتره خلک تانه ورکي چې مثلا تا تعلیم وکړه، تا تحصیل وکړه.
دا درېمې درجې هیوادونو اکثره کورنۍ له بیکارۍ ځورېږي. دا بیکاري د دوی کورنۍ او چاپیریال څومره زیانمنوي، او حل لارې چارې څه دي؟ پانننۍ خبرونه کې مو همدا موضوع چیړلې. زه مریم توخیم او تاسو ته د کور کلی خبرونه وړاندې کوم. هیله ده تر پایه را سره مل هوسئ. بیکاری په ټولنه کې د بدمرغۍ او بې برخې توب سبب ګرځي، ځکه چې که خلک د ژوندانه د پرمخ بیولو او د هغه د اړتیا وړ شیانو د موندلو لپاره کار ونه کړي، هرومرو له ستونزو سره مخ کیږي. ځکه خو اکثره وایي چې له بیکاره خدای بیزاره، یا بیکاری د وو ناروغیو مور ده. د افغاني ټولنې په اکثره کورونو کې بیکار اشخاص شته چې په کورنۍ کې منفي اغیزې ښیندلي. د لغمان اوسیدونکی مولوي رضوان الله وایي چې په کورنۍ کې بیکار اشخاص زیات دي.
بله، د سیند نخ نخ زکه لرو چې موږ د دینه دوه درې کال وړاندې سالور کړه وړاندې موږ فارغین ورکړی دي. د کور زمنګ ورور وراره اوخه ماماز وی کاکاز، هغه په الحال دولس در لس کسان لسان سره ته په کور کې ناشتي، چې دغه سرنوشت او دغه بیکاری ګورم، هغه داسې یو نالوست سړی په سیر باندې په چوک کې ولاړ ده، هغه کار کوي، هغه سیمټ پورته کوي، هغه شکه پورته کوي. د هغه حل چې دا روان ماسلین چې په درس په جریان کې دي، دی ګوري دی په زده کړه باندې ډیر بد تاثیر کړی. زمون زمون په حال پروانې بد تاثیر کړی، د کورنۍ پروانې بد تاثیر کړی، داسې بد تاثیر کړی حتی مونږ یې هیجاني کړي چې اوس مونږ دې سره څه وکړو که دا فارغېږي هم په دغه سرنوشت باختی نو مونږ د ډېرو ستونزو سره مخامخ یو. هره شپه چې دی کله د کار نه ستړي راځي، دی لاس په تڼا کې ګریوان شکېدلی په خیرن په بد حال، هغه محصل چې هغه په دې توقع باندې زه به د دولت یو مهم غړی سم، د دې دپاره مې تعلیم کړی ده، د ولس دپاره یو مهم شخص وګرځم خدمت دپاره، چې بیرته کله راځي ګوري چې هغه مور سره جنگ کوي، ورور سره جنگ کوي، موږ ورته خپه یو، نو دغه ډېر بد ستونزه ده.
نعیم امیری بیا هغه ځوان دی چې د حقوقو له پوهنځي څخه